سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دی تاسو ازادي راډیو ته غواکې ستر دي مخکې د خبرونو مطلب تاسو ویم خبرونه یو شمیر متقاعدونو پرون شنبه په کابل کې پیوه احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې دوی ماشونه دی ورکړ شي دوی د طالبان تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي وو ځینې متقاعدونو ویلي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې له امله چې د دوی تقاعدي ماشونه نه دي ورکړ شوي اړ شوي چې خپل ماشومان په سختو کارونو وګماري په 2023 کال کې له بیا واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقاعدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده طالب چارواکو په تیرو وختونو کې څو ځله ادعا کړې چې متقاعدینو معاش به ورکړي مګر سره لدې چې د دوی د واک تر درې کلونو زیات وخت ووزي دا پروسه تر اوسه پورې نه ده پیل شوې د طالبانو د حکومت د اطفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پغمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اورپیخه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي د دې ادارې رئیس نورالله انصار نن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده د کابل ولایت د پغمن ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو د پغمن په قلعه درخان سیمه کې پرون شاوخوا 15:30 بجې اور ولګېد چې تر هر سلور بجوی دوام وکړ پاکستانی چارواکی وایي د 2023 کال د نوومبر لومړی څخه چې د غیوات د بیا اسناد افغان کډوالو د استل بیر پل کړی تر اوسه پورې څه باندې سلور لک افغان کډوال یوازې د تور حمله لپاره افغانستان ته لیږدول شوې دي ډان ورسپانې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړ چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بیر چټک پیل شو وروسته د لړۍ اورو شو خو په دې وروستیو کې په خپل خوخه د افغان کډوال د ستنیدو پروسه چټکه شوه ده پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په درېم نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر لومړی څخه به ول بیا اسناد کډوال له پاکستانه باسي افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوست ولایت غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځې بندیز وروسته پرون بیرته خبرونه پیل کړې د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته لاغي د دې رادیو د بندولو امر وکړ چې د رادیو په خبرونه کې د خبرو لاندې میوزیک وکړو د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدې د خبرونو د بیا پیلولو اجازه ورکړل شي د رادیو مدیریت شمنو کړ چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس شپږ میلیونه او سل زره خلک ضروري روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري یونیسف په خپله تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر خپور کړی ویلي چې د سپټمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2400 روغتي مرکزونو سره مالي او نور مرسته کړې ده د روغتي خدمتونو په داسې حال کې پراخ شوی دی چې په افغانستان کې روغتي سکتور له سختو ستونزو سره مخامخ دی یوه زلزله چې شدت یې د رختر په کچه 4.2 درجې وه تېره شپه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې احساس شو د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت د شپې په 11:00 او 30 دقیقې وشوه مرکز په نورستان کې تر ځمکې 193 کیلومتره لاندې و د دې زلزلې کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي په داسې حال کې چې د ایران له لوري پر اسرائیل د نوي برید احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکې بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسېدلې دي او دې سره مهاله اکسس ویبپاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا ته ایران ته خبرداری په اړه راپور ورکړی د امریکا مرکزي قمندانې سټګام نن اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمندانې مسؤلیت سیمې ته داخلې شوې دي سټګام د برباد د الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دي ورکړي او وازی ویلی و چې د الوتکې د امریکا د ماینټ لاوی اډې څخه روانې شوې وي روسي خبرم ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزن ضد واکسین پر یو مرکز په وامل کې د سلور ماشومان په ګڼو شپږ کسان ټپین شوې دي د سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیلو د بمباروي له کبله ځنډول شوی و ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ افغانستان کې خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوی دې وکړي
خبرالانو باندې فشار راوړي خبرالان محدود کی
ډالۍ اڅه ده
دا ډالۍ اکیدلی شي چې یو توڅه وچې ملګری ته ورکول کیږي
او په کابل کې دولتي زنجيري مغازي بیا فعال کېدل
د لپاره پلان لرو چې موږ په لاروند را زنجيري مغازي بیرته فعال کړو
پرونه کې درته نور خبرونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو رسنیو خبرلانو غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دوی د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل ولی محمد صادق انقلابي پرونشنبه خبرلانو سره د لیدو پر مهال ویلي نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبرلان او رسنۍ باید د پټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. نور جزئیات پر راپورک.
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبریالانو او د رسنیو له مسؤلینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک واوسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسؤلینو او خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسؤلینو او خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږ اخبارسی د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې له ګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبریالانو د دې ناستې خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لماتې ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې او تاسې یعنی رسنۍ او خبریالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي ویلي چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه د خبره کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی وایان محمود اعظم هم ازادي راډیو ته استولې ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو دا شان ویناوې د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسي مجبورولای. د ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل رسنۍ او خبریالان د بې پرېتوب دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هرچه بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال میشه محدودیت
و نقض حقوق لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنوی مالی کې محدودیت او در رسنوی اصول سرغړونه بلل کیږي. د خبریالانو او رسنوی حرفوي کار اغیزمنوي او په افغانستان کې د نن پر خبریالانو او رسنوی یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونی او کړنلاري د افغان خبریالانو او رسنوی لاره له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی، خبرالان ان تر دې تهدید کی تر څو اطلاعات بهرنۍ او رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رات کړه او وی ویل چې د مرستیال والی محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت په اړه لیکل شوی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمیر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه لس میلیارد افغانۍ ویشلې دي. خو یو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوې او اوسمهال د ژوند له سختو ستونزو سره لاس او ګریبان دي. جزئیات په راپور کې.
د دری وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس
په کابل کې ژوند کوي او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیچ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو لس میلیارده او یو سل اویا میلیونه افغانۍ مرستې ویشلې. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه تیرو سو میاشتو کې تقریبا لس میلیارده او یو سلو اویا میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوې طرحې سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پخه معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. دې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړي، دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي، ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوي دي، دوی فقط هغه فامیلونه پاللي دي. نور زه خپله درې کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلي دي، زه دغلته ناست یم او طالبان هم وینې، ټول هم وینې، نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی. او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه یو سل ول زره یتیمانو، کونډو او معلولینو سرتیرو نمونې ثبت کړي او دوی ته هر کال په دوه مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د میلیاردونو افغانۍ د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. لدی وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په اوله د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې لنړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
شمیر افغان خبرالان چې د طالبان له بیازلې واکمنۍ وروسته په فرانسه کې پناه اخیستې وایي د خپل مسلک خلاف کارونو کې بوخت شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمیر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله و چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لسی صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لسی صنایع چې موږ یې خرڅوو لسی دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي، او قالین چې د سکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري،
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش می رسانیم.
عتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري، ازادي راډیو ته وویل:
ما د شهر لیل فرانسا تقریبا حدود 6 میاشتې کې
د فرانسې په لیل ښار کې یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړم چې په ژبه نه پوهیږي.
فرانسا یو له هغو څو اروپایي هیوادونو دی چې ډېر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دویچ ویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې د کډوالو او بیتابیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي، خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس له یوې کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته اسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک چون نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر یې د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي، چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بیلابیل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري، څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلین ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازي بیا فعال کړي. یو شمېر افغانانو د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بولي، خو یې ګمان نه کوي چې د طالبان حکومت دې په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن سهار اعلان وکړ چې بي 250 الوتکې د دې قومندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روان شوې وي. دا خبرې په ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو بي 250 الوتکې همدارس بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیسته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیسته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو لاري د کړکیش ته کمولو په هدف لیشل شوی دی. په همدې حال کې اکسیوس وی پانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد د بل ډول برید مخه ونه شي نیولی. اکسیوس دا راپور د یوه امریکایي او یو پخواني اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکي هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حمله نشي راګرځولای او دا ډاټ هم نشي ورکولای چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلی چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهای چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي و د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د بریټ پریکړه کړې خو لا هم د دې بریټ کرنې ته او اندازې نه معلومه شوه. هغه زیاته کړه چې دا بریټ به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخوانی بریټ پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستي اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي بریټ ته دی ځواب نه وایي او باید د کړکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریډونو هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 25مه او دوهم ځل د تلی په 10مه.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې بيدو 500 ستراتیژیک بمبارد الوتکې منځنی ختیځ ته رسیدلې دي او له سره مال اکسیوس وی پړې د سپینې مړۍ لخوا تهران ته د خبرداري پیغام پړه راپور ورکړی دی. په همدې کې اکسیوس وی پړې د امویل دي چې سپینې مړۍ په روسي ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوی بریډ پړه مستقیم خبرداري ورکړي. تم دې جزئیات په اړه باندې تاسو راپور ووریده.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسؤلین ویلي ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. شمیر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بوري خو وايي ګمان نه کوي چې د طالبان حکومت په دې اړه کومه پورته کړي. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکو کچې ته تر نړیوال اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنځيري مغازي بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع پرون په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله پر پلان درس مخ په لاروند غازن جری مغازي برته پاله او له وې چې خلکو ته خدمات وړاندې کوو او ته خلکو ته وسایل جوړ شي په بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي خو یې تیر شمنو ته پکتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه بخ پلکړي. د کابل خار اوسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په رسنۍ کې دا هېریدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم د مارکیټونو به جوړیږي چې هغه به د متضرره یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي. خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول او د دولتي ادارو کارکونکو او عام خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لاره ویشل کېدل او د یادونه ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه و. د کابل خار یو بل وسیدونکې صفی الله ازادي رادیو ته ویل
یو لو یو ستریک دام د لزر پر خوخیو هوختنه مدا چې پښته وسنی حالاتو کې ولس لډیر ستونز سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړی به د کار نشټون د خلکو به روزګاری چا د دام چې دوی کړه د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونز سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لډل یزرخ شافیزی وایي په کابل خار کې د پخواني او دولتي مغازو فعالول غیسمندي خدا چې د اقدام به څنګه او لکوم امکاناتو کېږي په اړه دا او غني نوري پښتني موجود دي.
خو هغه شرکت نو تجارت نکاو
د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بنه ولري. زه نه پوهیږم چې څه ډول دا کول شي، ځکه چې دا د لکه چې سایخې د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي؟
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسو یا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړی یا مو له چا اخیستې ده؟ څه ارزښت لري؟ په دې اړه په راپور کې به له عبد سپوږمې واورئ.
ډالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډېره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کیږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کیږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمیري او د اغیز په اړه یې هم راته وایي.
ډالۍ کیدای شي په بیلابیلو مناسبتونو یو چاته ورکړل شي، لکه اختر، کلیزا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبته، ځکه دا کار د خوشحالۍ د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډوله راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کیدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کیږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هر بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کیږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کیږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګره سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډیر خوند ترې ناخلي.
مخونم شخصا آدم است، زه خپل شخصا د سی او څوک يم چې ډالۍ ورکول او اخیستل می ډیر خوښيږي او خوند ور ناخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یو کوچنی ډالۍ ورکو او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډیر خوند را کوي. کلوې ډالۍ نو نو د یو چاکلیټ تر برېدا به هڅه کړې چې یو وړه ډالۍ خپل دوستانو او د کورنۍ غړو ته ورکړم.
شکردم که برشان بتم.
لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات په دې ډالۍ ورکولو په خا او سم ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپل یو کیسه را اوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یو همزول یوه ملګری وه، نو هغو ماته یو د ټوټې قیتک راکو، وایي دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکو، یو د تا یو زما. نو دا ما رو کابل ته ځان سره تقریبا لس کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخت شو، تصادفي همغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه یې ولیدم ما ته یې راته وویل چې ناجیې ګوره زه دې هیره کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد دی، حتی دغه ده نښه دې د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتماً ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه دا ضرور دي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
سمنګ پختو خبري مجله ملته پاتې رسیدي. دری خبري مجله زموږ هم کار جوړ فیزي تاسو وړاندې کوم. سلامونه فیزي صاحب، خیر غلی خبروند.
سلامت باشی حسین جان، تشکر از خودتام. شنونده های عزیز سلام بر شما، با مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما